د مشال ریډیو په خبرونو کې یو بل غړی کې چې منور شاسته سو هر کله کومه په پیښور کې د ورځي یو بجښوا په دې خبرونه کې درته یو شمېر کورنۍ سیمې او نړیوال د ټولنیو لرو په اخري برخه کې د خزو لپاره ځانګړې خبرونه باندې اهلیان درته وړاندې کوو. خو راځي چې په سر کې د عبدالحی کاکل نه د ساتل خبرونه
ترڅکه د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر د یو تحقیقاتي کمیټې جوړولو حکم کړی ترڅو د پنجاب صوبه د افغاني گورنر د زوی راخلاصولو اصلي لامل معلوم کړي. د بشري حقوقو د څار هډلې هیومن رائټس واچ تیر کال د خلګو لوري د ویشجه د وهلو او وژلو په اړه د افغانستان د انصاف پر نظام تنقید کړی دی. د ایران اسلامي انقلابي ساتندوی ځواک د امریکا پر مخالفت سربېره په دوه مورځ هم د منځني واټن بلستیک توغندي ازمویلی دی. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر د یو تحقیقاتي کمیټي جوړولو حکم کړی ترڅو د پنجاب صوبې د پخواني گورنر د زوی راخلاصولو اصلي لامل معلوم کړي. د پاکستان د کورنی چارو وزارت تیر ورځ په خبره سوي خبر پانه کې د 14 نسال لخلي ویلي د دې خبرې په لټنې دی وسی چې د بلوچستان صوبې د پولیسو مشر ویلي دا خبره وکړه چې شاباس تاثیر د ځواکونو د عملیاتو لاري راخلاص کړ سو. خو د پوینا اصل خبره د دې برعکس ده او کام ته باید حقیقت وویل سي. د خبر پانه لمخې تحقیقاتي کمیټي په دوه ورځو کې خپل ریپورت د کورنی چارو وزارت ته وړاندې کوي. د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر زوی شاباس تاثیر شاوخوا 15 کال وړاندې د نامعلوم وسلوالو لخوا له لاهور وتښتول شو. نوموړی د سه شنبې په ورځ د بلوچستان په کوچلاک سیمه کې په خوشي شوي حالت کې راڅرګند شو او پرون په لاهور کې خپل کورنۍ ته ورسول شو. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وايي په د تخیل کې د ګرځبندیزي کرفیو لوجي د اسارسوز د کونکو د را ایستلو تنظیمات کوي. پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی نن مشال ریډیو ته وویل په سیمه کې به د لسم ټولګي د حقوق د کونکو راوتلو ته لار جوړوي چې د رواني میاشتې پر 15 نیټه په بنو کې امتحانونه دي. نوموړي زیاته کړه په دې لړ کې نن د سیمې د تعلیم څانګې مشر ته هدایت کړی چې ځان ورورسوي د زده کونکو لیست جوړ کړي. کامران افریدی وویل له فوج سره هم په دې اړه خبرې کړي چې ځکونکو ته نن په کرفیو کې نرمي ورکړي چې دا ډول دوی بنو ته ځان ورسوي. دوه ورځې وړاندې په د تخیل کې د لسم ټولګي د ځکونکو د پوز او انتظام څخه غوښتنه کړي چې دوی ته لار ورکړي سي تر څو په امتحان کې برخه واخلي. د بلوچستان حکومت په سیوي کې د یو مهم کمانډان اسلم اچو په ګډون د شپږو بلوچ بلتون پالو د وژلو دا وکړې ده. د صوبایي حکومت ویاند انوار الحق کاکړ بیگانه وخت په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال ادعا وکړه چې دا کسان پرون ملیشا ځواکونو په عملیاتو کې وژلې دي.
امنیتی ځواکونو په سیوي سیمه کې یو لړ مهم عملیات کړی دي. د دې عملیاتو په ترڅ کې د بلوچ لیبریشن آرمی نومې ډلې یو لوی قومندان چې اسلام عرف اچو نومېده وژل شوی دی.
د پوینا په عملیاتو کې د ملیشا ځواکونو دوه عسکر هم وژل شوي دي. وسوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د حکومتي دعوو په اړه هم څه نه دي ویلي او نه هم آزادو سرچینو د دې ادعاو تصدیق کړی دی. د بشري حقوقو د سر ډلې هیومن رائټس واچ تیر کال د خلګو لوري د یوې ښځې د وهلو او وژلو په اړه د افغانستان د انصاف پر نظام تنقید کړی دی. نن په یو خبر سوي بیان کې سازمان ویلي چې د فرخنده ملکزاده 14 قاتلانو ته د حقې د وژنې په تور د وکل سوي سزا په کمول سره د دې هیواد د انصاف نظام ناکام شوی دی. تیر کال د مارچ په 19 په کابل کې خلګو او وشت کلنه فرخنده په وهلو ټکولو سره ووشله. خلګو هغه وخت دا ووشله کله چې یو کس چیغه وکړه چې دغه ښځې قرآن پاک سیزلې دی. دغه تور بیا وروسته دروغ ثابت شو. څلور کسانو ته د دې د وژلو په جرم کې د مرګ او نورو نه ته د اوږدمهاله بند سزا اورول شوی وه. خو په روانونې کې سترې محکمې د دغو ټولو کسانو د سزا کمولو په اړه د لاندنی عدالت فیصله برقراره وساتله. د افغانستان او هند ترمنځ د دونوي انکشافي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک سول. د دغو پروژو د تفاهم لیکونو د لاسلیک پر مهال تیر ورځ په کابل کې د هند سفیر منپریت وهرا وویل
Small development projects are designed to deliver quick results.
کوچنی پرختی پروژې په چټک توګه د ټولنې لپاره د نتیجې او ګټې په خاطر ډیزاین شوی دی. زه له ټولو عملی کوونکو ادارو غواړم چې خپل ټوله هڅه وکړي څو موږ په اغیزمنه توګه او لنډ مهال کې دغه پروژې عملی کړای شو.
په بیلابیلو برخو کې دا وړې پروژې به په هغو ولایتونو کې عملي سي چې په تیرو کلونو کې هلته لږ کارونه سوي دي. د دې پروژو ارزښت نږدې 40 میلیونه او 15 لک امریکایي ډالر اټکل شوی دی. د ایران اسلامي انقلاب ساتندوی ځواک د امریکا پر مخالفت سربیره په دوه ورځو هم د منځني واټن بلستیک توغندي ازمویل دي. ل انقلابي ځواک سره تړلي خبري اژانس تسنیم ویلي د خپل طاقت سرګندولو په خاطر دغه ځواک د ایران په شمال کې د البرز د غرونو لسرونو د دوی توغندي وټوغول. توغندیو د 1400 کیلومتر واټن په پریکولو سره د هیواد په سهیل ختیځ ساحل کې خپل هدف په نښه کړ. د تیرې ورځې ازمویل د انقلابی ځواک تر هغه بیان وروسته سوي چې ویلي دوی د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بیلستیک توغندیو ازموینې کړې دي. امریکایي چارواکي وایي دوی د دغو توغندیو په ازموینه خبر وو او لخپل او هم دا راز د ملګرو ملتونو له لوري پر مناسب جواب غور کوي. واشنگتن وایي دغه ډول ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قراردادونو سرغړونه کولای شي. امریکایي امریکایي چارواکي وایي 13 میاشت ځانګړو ځواکونو د عراق په شمال کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې د کیمیاوي وسلو ماهر د یو چاپی پر مهال نیولې دي. عراقي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې نیول شوی کس سلیمان داود الفاري نومېږي چې د صدام حسین په پوځي صنعتي اداره کې کار کړی دی. خبرونه پای ته ورسېدل او سم سراج زهیر د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غسل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ شپېته پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.50 روپۍ او په 23.90 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.90 روپۍ او په 23.10 روپۍ. یو افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.45 روپۍ. او 2.80 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.40 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې باران وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 18، بنو کې 14 او 18 او کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټیګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه د کرنسی بای او موسم حال مو واورید. په روانه غړې کې مو درله د ریپورتونه شامل کړي. د پنجاب د پخوانی گورنر دوی شهباز تاثیر د تختونکو نه د خلاصولو په اړه د امنیتي ادارو لخوا متضاد اداوی مخې ته راغلي چې د حقیقت معلومولو لپاره یې د داخله چارو وزارت د یوې کمیټې اعلان کړي. په دې حق لا سیړونکو رحیم الله یوسف سی وای
هغه حکومت دې هر ادارې څخه کم نه هغه خو چې سپي هوشي او یو دم غړي بیا په داو دا غړي دي دا یعنی حقایق اکثر نه دي.
د پاکستان صدر د سلور واړو صوبو د ذهین او قابل زکونکو لپاره د ملالا ایوارد ورکولو اعلان کړی خو په دې کې د قبایلی زکونکو ذکر نشته. قبایلی زکونکو په دې اړه سوای
ډېر قربانیان دي. ډېر سټوډنټان موږ ګورو چې هغه د تعلیم لپاره د امن لپاره قربانیان ورکوي. پاره سټوډنټانو باندې ته ورکړل شي مطلب دا دغه باندې نظرستانی وکړل شي دغه باندې توجه دی ورته ورکړل شي.
او په قامی اسمبلی کې د قبایلی نمائندګانو مشر حاجی شاجوګل ادعا کړې ک په سمه توګه مردم شماري یا سرخمیرنه وشي نو پښتانه په پاکستان کې اکثریتي قام دي. نور ریپورتونه به هم واوري او د دې غړي په آخري برخه کې به د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي کې واوري چې اسلام د واده لپاره د جنې د خوخې پاړه سوای
کومنګا حقيقي اسلامي ورثه او ګورونو کې خزې ته مکمل اختیار دي چې هغه د خاوند انتخابو کې په یو عزت
د هر ساوري دوله لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې راځو. د دې غړې اولنۍ خبر تا او امپاغي باندې راته ریپورت وړاندې کوو چې د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان یو تحقیقاتي کمیټه جوړه کړې ده. وغه به دا معلومي چې د پخوانی گورنر د زوی شهباز تاثیر در اخلاصولو په حواله باندې د بیلابیلو امنیتي ادارو لخوا کومې اداوې مخې ته راغلي دي. دغه ترشا حقایق سری په دې حق لا تفصیل د اسلام آباد نظمنګا خبريال سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د شروع په ورځ د ایوان صدر یو چارواکي مشال ریډیو ته وی چې دا ایوارډ په 12 اگست د ځوانانو د نړیوالې ورځ په موقع له 18 کالو کم عمر هغه ځوانانو هلکانو او جنکو ته ورکول کیږي چې د تعلیم د ودی او امن لپاره خدمات تر سره کړي وي. او دا چې د دې ایوارډ سره به یو د سرو زرو میډال او 5,00,000 روپۍ نقدي هم ورکول کیږي.
د مشال ریډیو خبرونو کې دغه ټکنیکی ستونزې له وجې ریپورت تاسو ته وړاندې شوه. دغه بدرته هم بیا اورو. خداغې نو وړاندې چې موږ کوم ریپورت یاد کړی وو د داخله چارو وزارت چې کوم کمیټه جوړه کړې ده د شهباز تاثیر تر اخلاصولو په حواله د حقایق معلومولو لپاره د هغې په حواله تفصیل د رابع اکرم خان ریپورت کړو.
د پاکستان داخله چارو وزارت لخوا جاری شوی خبر پانی په وینا چې د دې معاملې په لټون لپاره داخله وزیر د یو تحقیقاتي کمیټې د جوړولو حکم ورکړی دی. دا کمیټې به په دوه ورځو کې خپل رپورت داخله وزارت ته وړاندې کوي. د پاکستان داخله وزارت لخوا جاری شوی خبر پانی زیاتوي داخله وزیر ویلي چې د دې خبرې تحقیقات دی وکړي شي چې د بلوچستان صوبې د پولیسو مشر ولې دا خبر ورکړو چې شهباز تاثیر د یو اپریشن د لارې خلاص کړی شو. د دې په وینا اصل خبر د دې برعکس دی باید چې موږ کوم مخې ته د ریشیا ویلو عادت جوړ کړو. وی کوټه سره نسی د کوشلک سیمه د السلیم هوټل مالک د پاکستان مطبوعاتو ته ویلي وو چې شهباز تاثیر د دې هوټل ته راغلی وو او د ټلیفون غوښتنه یې ترې کوله چې لاهور ته ټلیفون کول غواړي. خو دغه د هلی له بچ ورته ټلیفون ورنه کړو او هغه وروسته د هوټل نه بهر کور ته ټلیفون کړی وو. دا دی هم یادوي تر اوسه پورې د شهباز تاثیر د خلاصېدو وضاحت لا مخې ته نه دی راغلی چې نوموړی څنګه خلاص شوی دی. بل خو د تیرو دوه ورځو راسه دا خبرونه را روانو چې نوموړی د یو اپریشن د لارې خلاص کړی شوی وو. د سیمه ایزو چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسفزی وایي داخله وزیر چودری نثار علی خان د ریشیا مخ ته دراوړلو خبره خکړې ده. خو سوال دا دی چې دا به ممکن شي او کنه.
هغې حکومت چې دی هر اداره چې کوم ده هغې خو چې سطحې هوشي نو یو دم هغې بیا په دعوا وکړو. دا دعوې دي دا یعنې حقایق اکثر نه وي. دعوا خو ټول اسان کار خو بیا حقایق ورکول دا ډېر ضروري دي ځکه چې اوس تاسو وګورئ که نه ترهګرۍ خلاف جنګ دی نو څومره کامیابي حاصل شوې څومره دې مخالفین مړه کړو څومره علاقه باندې قبضه وکړه دا خو دغې دعوې دي. اوس حقایق څه دي هغه نه دي معلوم ځکه چې هلته کې میډیا هم نشي تللی آزاد منابع ذرایم نشته. نو دا خو حکومت دا پالیسی جوړه کی چې دې به حقایق بیانې نو په خپل نرو رو به خلکو دا اعتبار هم جوړیږي.
هم دې لړکی د دفاعي چارو کارپوه په خوانی بریګیډیر سید نذیر وای چې د ادارو ترمنځ د رابطې مضبوط نظام پکار دی.
دا شک شوبات پیدا کول او دا د دغه طرف ته اشاره کوي چې د دوی په منځ کې څه کوارډینیشن نشته دی څه مربوط نظام نشته دی او بل داسې طریقه کار نشته دی چې باغې کې یاره دا خبر به څوک بریک کوي او په کومه طریقه به بریک کوي او دا څنګه وشو. نو رښتیا چې کومه دی هغه د ټولو نه لوی مضبوط دلیل وي لیکن چې کله دلیل او رښتیا یو قسم لا زخمی شي یا کیژوالټی جوړ شي نو به ضروري خبره افغانانو ته زیات مقامل او شي او افغانانو سره حکومت هم بدناميږي او اداري هم بدناميږي.
یاد دی وی شهباز تاثیر د کال 2011 پښپګوښتم اگست د لاهور د ګلبرګ سیمه نه تختول شوی وو.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ماده په خواهش کې چې زه خپل پلان سره انجزي په شان ودرې کوم. بس ماده
کوم کې به هم مضبوط تعلیم به حاصل وو.
د شو انجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
کې هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې د پاکستان صدر ممنون حسین له 13 کلونو کم عمر زده کوونکو ته د دوی د تعلیمي او ټولنیزو حالو زالو په اعتراف کې د ملاله په نوم د ایوارډ ورکولو اعلان کړی دی. په دې لړ کې به د سلورو واړو صوبونه د روانې میاشتې تر 1 نیټې پورې سپارښتنې غوښتل شوې دي. په دې حق لا نور تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سره ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د شروع په ورځ د ایوان صدر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دا ایوارډ په 12 اگست د ځوانانو د نړیوالې ورځ په موقع له 18 کالو کم عمر هغه ځوانانو، هلکانو او جنکو ته ورکول کیږي چا چې د تعلیم د ودې او امن لپاره خدمات ترسره کړي وي. او دا چې د دې ایوارډ سره به یو د سرو زرو میډال او 5,00,000 روپۍ نقدي هم ورکول کیږي. کله چې مشال ریډیو د صدر په دې اعلان باندې د خیبر پختونخوا د پېښور پوهنتون یو طالب علمي راحت اقبال سره خبرې وکړې، نو هغه وی
حکومت چې کوم دې کدا اعلان پدې باندې مطلب عمل کوي کنه، نو بیا خو مطلب دا د سټوډنټس د خوشاله خبره ذکر چې هغه به نو جذبه پیدا کیږي. زمينه نن سبا د اوم د ټیرریزم ایکستریمیزم واجه هم دا چې نن سبا غربت ډېر زیاده، کرپشن ډېر زیاته، او دا ینګ الکان چې کوم دا دې طرفونه ته روان دي، دا هم دې د وجه نه روان دي کنه. دې انعامات د وجه نه باغي چې کوم دې اغلی دهان چې کوم دې دغه شیزو نه باخوشي او دې طرف.
مشال ریډیو چې د بلوچستان پوهنتون د یو طالب علم منیر احمد کاکړ نه په دې اړه پوښتل، نو هغه د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او وی ویل باید چې دا لړۍ هم دغه شان روانه پاتې شي. نوموړي زیاته کړه
موږ دا تر ورځ چې د صدر ممنون حسین اعلان وکړي د ملاله فیس حواله باندې موږ سودا باندې ډېر خوشحاله شو او دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده. او په کار دا دی چې دا رقم نور هم الیزلی وسی، که زه غلط نه یم دا اول وار دا رقم اعلان وسول، دا بالکل په ځوانانو کې ډېر ښه همت پیدا کړي او ځوانان د نور د تعلیم خواته ډېر کوششونه وکړي او ډېر ځوانان په دا باندې ډېر خوشحالي محسوس کوي. او دا حکومت چې دا هیل لري چې دوی به د ټولو سوبو لپاره یو رنګ اقدام واخیسته دا اوله باندې.
کله چې مشال ریډیو د دې ایوارډ په هکله په پېښور پوهنتون کې د قبایلي سیمې یو زده کوونکي حلیم مورکزی نه وپوښتل، نو د هغه وینا وه چې د تعلیم لړکې د فاټا زده کوونکو له ټولو زیاتې قرباني ورکړې دي او هغوی د سختو حالاتو باوجود هم د امن او تعلیم د ودې لپاره خپل کردار لوبولې دي. نو په کار ده چې په دې کې د فاټا د زده کوونکو برخه زیاته کړل شي. نو موړی وي
تعلیم د پاره فاټا نه کوم ځوانانو څومره قرباني ورکړې دي د دې مثال په هیڅ چرته نه ملويږي. کچېر مونږ د فاټا ولا سټوډنټس ولا قربانيان د سټل علاقې خلکو سره کمپیر کوو، ټول نه زیاته قربانيان د فاټا ولا ورکړې دي. ډېر قربانيان دي، ډېر سټوډنټان مونږ ګورو سره د تعلیم د پاره د امن د پاره قربانيان ورکوي. فاټا سټوډنټانو باندې ته ورکړل شي، مطلب دا دغه باندې نظر ثانی وکړل شي، دغه باندې د توجه دی ورته ورکړل شي.
کله چې مشال ریډیو د قبایلی سیمو د زده کوونکو دا خبره د حکومتي ډلې د قومي اسمبلی غړي شهبودین پوړند کې خو نو د هغه وینا وا
دا ډېره خبره ده. مونږ پدې کې بده سر څه سم کوشش وکړو چې ملاقات سره وکړو، پدې باندې هغه کنوینس وو ډیرو څه پدې کې مونږ ته مسله جوړه نشي ځکه چې ملالا نېشنل پیس پایز یو یو ته واڅې کم دې د دې ځاد حقدار چې کم دې هغه د فاټا ځوانان دي، د فاټا ماشومان دي چې پدې ټکو ټوزو پدې ټکونو پدې هغه کې غربا کې د دې خودکوشو حملو کې پدې ګولو پدې بے ضیانو کې هغه خپل ټاکل جاری ساتلې ده. د ټول زیات حقدار خو زما په خیال باندې دا فاټا ځوانان دي او ان شاء الله
د ایوان صدر د چارواکي په وینا چې وفاقي حکومت دې لړکي د مستحق ځوانانو د ټاکنې لپاره د کیبینټ وفاقي سیکرټري په مشرۍ کې یو کمیټي هم جوړه کړې ده او د څلور ورنو صوبو چیف سیکرټریان به د دې کمیټي غړي وي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شی
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر ایجنسۍ استازي او د قبایلي سیمو د ټولو استازو مشر حاجی شاجی ګل افریدی وايي پښتانه په پاکستان کې په اکثریت کې دي. د په خبره کې پراتلونکي سرشمیرنه یا مردم شماري کې د پاکستان پښتانه په فارمونو کې د قام په خانه کې پښتون ولي کینو دا خبره به ثابت شي. د نوموړي سره زمونږ همکار پامیر ساحل مرکه کړې ده او هغه نه پوښتلي چې پاکستانی حکومت خو د نامنیو له کبله سږ کال کېدونکې سرشمیرنه ځنډولې ده، که صورتحال دا وي نو آیا په قبایلي سیمو کې به سرشمیرنه وشي او که څنګه؟ دی وایي
مردم شماری زمون قبایلو لپاره ډېره ضروري خبره ده چې مردم شماری کې زه واخلو، ځکه چې په دغه زړه مردم شماری کې زمونږ آبادي 4 میلیون نه کمه ده. اوس نارت وزیرستان والا چې خلک ډیپی شو نو پته ولګېده چې 10,00,000 خلکو نه به خو صرف رجسټریشن وشو. 3 تحصیلونه پاتې وو، شاوال او رزمک او کابل خیل، او 3,00,000 خلک افغانستان ته تللو. نو هغه حساب باندې چې یو قومي اسمبلی ممبر دی نارت وزیرستان آبادي 16-17 لکه چې 15,00,000 واچوي زمونږ آبادي پر یو قومي اسمبلی سیټ باندې 15 لاکھ نه بادي جاتا نو مطلب ده چې موږ 15 ملیون نه زیات شو.
افریدی صاحب دغه اټکل چې تاسو اوس وکړ د قبایلو د آبادی په اړه، دا خو تاسو ډیره لوی آبادی خې د قبایلو، او تاسو معلومه ده چې په پاکستان کې د ګټو ګټو شورا ده چې هغه د وسایلو د تقسیم په اړه باندې پریکړې کوي، او د آبادی او د رقبې په حساب باندې هغه فارموله ده، دغه مطابق وسایل ورکوي او پیسې ورکوي، پرمختیایي پروژې جوړوي په مختلفو سیمو کې. نو د ګډو ګټو شورا چې په پاکستان کې د دې 13 غونډه شوې وه، او یا هم راتلونکي د مارچ پر 15 چې کیږي، هغه ته مخبر رسولې ده، له وزیر اعظم سره مخبري کړې دي کنه، د خیبر پښتونخوا گورنر ته دا هر څه معلوم دی، وغه به وکی
ما پرایم منیسټر ته اپروچ کړی وو، گورنر پکې زمونږ د فاټانو نمائندګي کې، خو گورنر سرکاري نوکر دی، مور ته ویلو چې پبلک ریپرزنټیټیو پکې پکار دی، لکه څنګه د سلور صبح او د درو جنټو په 25 مارچ باندې بیا دی. نو زما کوشش دا دی چې اول ای ډی پیز وپشي، ای ډی پیز نه پس د مردم شماري وشي، چې موږ په ان اف سی اوارډ کې کم حق رسیږي چې پوره حق راته ملو شي، او ورسره ورسره شي موږ کم نور حقونه دي. دا خو ټول د پاپولیشن وایز د رګبي په حساب باندې د ان اف سی اوارډ تقسیم شوی دی. نو په هغه کې چې ما کوم کلکولیشن کړی دی، او کم د نارت وزیرستان د ای ډی پیز نه ماته پته لګېدلې، موږ موجوده موږ نه ډیولپمنټ له 18 ارب روپیه کوي، دا موږ 150 نه 200 ارب ته رسي.
ښه، پریدی صاحب، یو خو اندازه ده کنه چې د قبایلي سیمو آبادی زیاته شوې، د هغو سیمو د پارلماني استازي په توګه به تاسو په سرشمیرنه کې یا مردم شماره کې د خلکو ګډون څنګه باوري کوي؟
د مردم شماره په اړه پښتنو رونو ته دا وایم چې په کوم ځای کې موږ ان شاء الله تعالی زبې ته لپاره یو خپل پلانینګ میکړای دی، چې زبې یو په ټول علاقو کې اویرنس راوالم خلکو کې، چې کله فارم ده کوي چې هغه پښتنو لیکي. زما په سوچ باندې موږ پښتانه په پاکستان کې د آبادی په لحاظ سره اول نمبر.
الحاج شاجیګول افریدی صاحب، په 1990 زیږیز کال کې چې سرشمیرنه شوې وه، نو په هغه کې ویل شوي ول چې په پاکستان کې پنجابیان په اکثریت کې دي. تاسو اوس دا دعوه وکړه چې پښتانه تر ټولو زیات دي، څنګه ثابتوي؟
پنجابیان او سرکیان یو نه دي، هغه خو دومره فرق دی لکه په هزاره او پښتون کې فرق دی. دا تاسو پروګرام د پښتو نه ځکه چې پښتانو په نوټس کې دا خبره راوالم چې تاسو کله فارم د کوي پښتون په کې ولیکي، چې پښتون ولیکي زما اندازې مطابق په دې ټیم باندې پښتون آبادی په لحاظ سره په اول نمبر باندې په پاکستان کې دی. نو زموږ به دا یو ثبوت هم راشي په دې ملک کې چې موږ پښتانه په اکثریت کې یو، نه دا چې خلکو یې چې پنجابیان په اکثریت.
په قومي اسمبلی کې د خیبر ایجنسۍ نماینده حاجی شاجیګل وو.
دا مشال ریډیو دا.
د بلوچستان حکومت ادعا کوي چې د چهارشنبه په ورځ په عملیاتو کې په سیوی سیمه کې د بلوچ بیلتون پالو شپږ وسلوال وژلي، چې پکې یو مهم کمانډر هم شامل دی. چارواکي وایي په دې عملیاتو کې د ملیشا ځواکونو 2 سرتیري هم وژل شوي دي. خدای نور ناصر په دې رپورت کې نور حال راکوي.
په کوټه کې د بلوچستان حکومت ویاند انوارالحق کاکړ د چهارشنبه او پنجشنبه په منځنۍ شپه په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه پاکستانی ملیشا ځواکونو په سیوی سیمه کې په عملیاتو کې د بلوچ بیلتون غشتونکو وسلوال ډلې بیلې شپږ وسلوال وژلي، او له دوی سره په دې نشته کې د ملیشا ځواک 2 سرتیري هم وژل شوي دي. د کاکړ په خبره په وژل شوي وسلوالو کې د بلوچ لیبریشن آرمی یو مهم قومندان اسلام اچو هم شامل دی، چې په خبره یې د وسلوالو ډیرای کمپونه یې په مشرۍ کې فعال وو.
لا انفورسمنت ایجنسیز کا سبی کې
امنیتي ځواکونو په سیوی سیمه کې یو لړ مهم عملیات کړی دي. د دې عملیاتو په ترڅ کې د بلوچ لیبریشن آرمی نومېدلې یو لوی قومندان چې اسلام عرف اچو نومېده وژل شوی دی. انوارالحق کاکړ زیاتوي اسلام اچو په خټه تاجک او د افغانستان دی، چې د په خبره په 1990 لسیزه کې له نواب خیربخش مری سره بلوچستان ته راغلی، او له همغه رئیس د دوی یو فعال وسلوال وو.
اسلام اچو جب نواب خیربخش مری صاحب په افغانستان تشریف،
کله چې نواب خیربخش مری صاحب افغانستان ته ولاړ، نو اسلام اچو چې خپل تاجک دی هم هلته د فلسفي سره ملګری شوی، او کله چې دوی بیرته راغلل نو له هغه وخت یې له دوی سره کار پایل کړ.
یو معمولی هرکارې کې تور پر انکه سات کام کرتا تھا.
که څه هم د حکومتي ادعاو په اړه تر اوسه د بلوڅو بیلتون غشتونکو ډلو لخوا لا هم رسنیو ته څه نه دی ویل سوي، خو په تیر وخت کې بیا بیا ویلي چې په بلوڅ میشتو سیمو کې د پاکستانی ملیشاو په عملیاتو کې تل بېګنا وګړي وژل کیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
او اوس ورځو د خیبر پختونخوا 400 ضلع ته، چیرته چې په شبقدر تحصیل کې د تیرګل په ورځ په عدالت کې یو ځان مرګ چاودنه شوی او په دغه کې د ماټي مغول خیلو د بره کتوزو د کلی د نور محمد د یو زوی په شمول 15 کسان د یو کور نه وجل شوی. نور محمد وایي چې د کورنۍ د غړو مړی ورلا د چمګاون ولس د کوچی بابا درې ته سپارل دي. په دې حقلا تفصیل د شانواز ترکزی ریپورت کې اورو.
د شوقدر په کچرو کې د مټه مغول خيلو د نور محمد 15 کلن زوی تلها سلور کلن اوریره اسما او درې نور زنن وژل شوې دي. نور محمد وای چې هغه په خپل کوڅه په کوڅه ګرځي د ماشومان خوږی ګولۍ او نور سامانونه خرڅوي. د 15 لورګان وروستو یو زوی پیدا شو چې هغه هم په چاودنه کې وژل شو.
بنځمې چې نګېری چې یو مې ماشوم جو د 15 کالو برابرې دو
ماشوم دو
چې یو ماشوم دو څلور جنې کوله پاز چې یو تی ماشوم اوسل ته پیخار زیلارو بنځمې مدو دل سره بس چې ما د سنه سی بو جما په تر دې څه لیکو ما تر اور او دلو پیون بم سی بول مې کړي نو ما زو صبر راکې ته سجانې راکې ولما زو پیون مې پر د خپل بنځ دی په څو څه کې چې هغه ماشوم یې تیم ولا ما سره اوسې دا تر مې کونډه وا زی بس یو مشر ګڼل به ځان له ممبر کې مو کې دې کول
د نور محمد د کورنۍ د 15 غړو په شمول په یاد 14 کې د مړو شو شمیر 13 ته رسیدلې ده. نور محمد وای چې سلور تنانې د پیر یاد 14 په ورځ وژل شو ولې وزنانه پکې نن سهار مړه شوې ده. نور محمد وای چې کچیرته هغه د خپل زوی لکه د وړاندې لزان پورې ساتلې وي نو کېدای شي نه و مړ.
ما دا پوګه ګرځو یو خپکړې ویني دي دا یو کال ما د ما کیږي ما په غوړ ته بوتې ما خپکړې وګې نه مانی دي پښکړې او دا کټیم کې بس زای برابر و دا ما دوګې نه خوشو بس نیاګان ولا او وی سره کینه مولا شاته واپس کړ عدالت ته غوډه مګوزه ته ناشته.
د نور محمد ورور سیال محمد وای چې د هغوی سره لا هم کومه حکومتي ډلې امداد نه دی کړې بس سرکاري خلک دواله راشي او واپس لاړ شي.
سبق ډیر شوق د پلار ډیر ارمان او د مور ډیر ارمان چې خې دې مدرسې کې د هلو تعلیم به کوو خو بس خواهشات پوره نشه الله ته پیار شو د مو خیال نه می دي توانه کشره نه ایتنه دا مته سي توانه کونډه وي او دا کوم ماشوم چې ځان وسه ده دا د ټیم پلان مر شو دي دا نه نیا سره وا او دا ما رو رو دا ټول جوړ یو ته سي دلته.
د نور محمد د کور دوه د خټو جوړي کوټي دي چې دی یوې کوټي چت بارانونو رنگولې او وای چې مالی حیثیت دومره کمزور دي چې د کوټي چت هم نشي جوړولې. دی وای مړی ورل د چم گاون ولس کوچی بابا په هدیره کې خاورو ته وسپارل. شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او مشر صوبای وزیر عنایت الله په پیښور کې د یو عرب 2 کروڑ روپو په لګښت د جمرود روډ پراخولو منصوبه پرانستله. په دې اړه تیره ورځ جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال پرویز خټک دا اعلان هم وکړ چې د پیښور ټرافیکي ستونزو هوارولو لپاره یې له ایشیایي پرمختیایي بانک سره د 13 ارب روپو د یوې منصوبې لپاره د قرض اخیستنې تړون لاسلیک کړی دی. د دغه پروژې لمخې به په پیښور کې د چمکنو نه تر کارخانو پورې 100 جدید بسونه چلول کیږي. نور تفصیل د پیښور نه زمون خبريال غلام غوث راکوي.
سینیئر صوبائی وزیر عنایت الله د جمرود روډ د پراخه کولو د اهمیت په لړګي مشال ریډیو ته وویل
5 کیلومتره روډ دی امن چوک نو دغه ځینې شروع کیږي او دا به د حیات آباد او جمرود روډ پورې د چکم کارخانو دی هغه پورې ودا مونږ د وایډ نوم کو یو لین به کېبل اډ کو دا ډېر زیات اهم روډ په دې لحاظ سره چې دین افغانستان تم ګاډي دي موټر وې نواله حیات آباد پورې د جمرود پورې د افغانستان پورې دا مین آرټری چې په دې باندې مونږه په خور کې ول سره کنیکټیږي صدر ته په دې باندې خلک راځي یونیورسټي ته پدې خلک راځي خار ته دفترو ته خلک پدې باندې ځي انتهایی اهم روډ دی دا مینټین ساتل کولا وهل د حکومت پر ډېر اهم خبره ده.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د جمرود روډ د پراخه کولو په اړه دستوري ته په خپل وینا کې د صوبې د سرخار پیښور د ښکلا د منصوبو ذکر وکړو او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د پیښور ماس ترانزیت په نوم د بسونو د منصوبې لپاره هم ټولي تیاری مکمل کړې شوې دي.
100 ایئر کنډیشن بسز اس روټ پر چلېږي.
په دې سړک به 100 ایئر کنډیشن بسونه چلیږي. د آسیایي ترقیاتی بانک نه د ماس ترانزیت د منصوبې لپاره د 13 ارب روپو د قرضې منظوري اخیستل شوې ده او د دغې منصوبې ټینډر هم کیدون کی دی او د نومبر دسمبر پوری با د سوکنونا تر کارخانو پوری د ماس ترانزیت بسونا چلیدل پیل شي.
کارخانو مارکیټ تک شروع ہو جائے گا.
چارواکی وای د جمرود روډ د پراخه کولو په منصوبه با یو ارب دو کروڑه او شپیته لک روپی لګخ راځي او د منصوبه با په پنځه میاشتو کې سرته رسی او د پوز تعمیراتی کمپنی ایف ڈبلیو او ته د دې منصوبه ټیکا ورکړې شوې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال د خبرونو په روانه غړی کې نیمایي ته ورسیدلو په پښتونخوا کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوه. د عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان کورنی چارو فاقی وزیر د تحقیقاتی کمیټې جوړولو حکم ورکړی ترڅو د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر د زور خلاصولو اصلي وجه معلومه کړي. د پاکستان کورنی چارو وزارت تېره ورځ په خبر رسولو خبر پاڼه کې د چودري نثار علي خان له خولې ویلي د دې خبرې په لټنې د وشي چې د بلوچستان صوبې د پولیسو مشر ویلي دا خبره وکړه چې شاباس تاثیر د ځواکونو د عملیاتو له لارې را خلاص کړ. څو د پوینا اصل خبره د دې برعکس ده. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي په د تخیل کې د ګرځبندیز یا کرفیو لواجی اساسو د کونکو ته د رایستلو انتظامات کوي. پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی نن مشال ریډیو ته وویل په سیمه کې به د لسم ټولګي د هغو زده کونکو راوتلو ته لاره جوړوي چې د رواني میاشتې پر پنځلسمه نیټه په بنو کې امتحانونه دي. د بلوچستان حکومت په سیوی کې د یو مهم قمندان اسلم اچو په ګډون د شپږو بلوچ ملتپالو او بخښي بلوچ ملتپالو د وژلو دعوه کړې ده. د صوبایي حکومت بیان انوار حق کاکړ بیګر ناوخته په کوټه کې د خبرې غونډې پر مهال ادعا وکړه چې دا کسان پرون ملیشا ځواکونه په عملیاتو کې وژلي دي او هم په دې عملیاتو کې دوه عسکر هم وژل شوي دي. د بشري حقوقو د څارډلې هیومن رائټس واچ تیر کال د خلکو له لوري د یوې ښځې د وژلو په اړه د افغانستان د انصاف پر نظام تنقید کړی دی. نن په خبر شوي بیان کې د سازمان ویلي چې د فرخنده ملکزاده دیارلس قاتلانو ته د هغې د وژنې په تور د ورکړل شوي سزا په کمولو سره د دې هیواد د انصاف نظام ناکامه شوی دی. د افغانستان او هند ترمنځ د دنیوي انکشافي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک شول. د ایران اسلامي انقلابي ساتندوی ځواک د امریکا په مخالفت سربیره دوهم ورځ هم د منځني واټن بلستیک توغندي ازمویلې دي. امریکایي او عراقي چارواکي وایي تېره میاشت ځانګړو ځواکونو د عراق په شمال کې د اسلامي دولت وسلو لیدلې د کیمیاوي وسلو ماهر د چاپي پر مهال ونیوي.
عبدالحی کاکړ درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس درته د اسلام آباد نه زمونږ خبریال احمد الله د زنو کورنۍ ورسپانو د اداریو مهم ټکي اوروي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ملک نه بعد د ترهګرۍ په مکمل توګه خاتمه کولې شي، خو سوال دا دی چې وزیر اعظم ته د ترهګرۍ د خاتمې خبره تکرارولو ضرورت ولې راپیښ شو، ځکه چې ضرب عزب عملیات هم په کامیابۍ سره روان دي. ورسپانه لیکي چې حکومت د ایوې اوږدې مودې راهسې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی. کله یوه وسلواله ډله کاروایی کوي نو کله بله، او د پاکستان فوج دا کوشش دی چې د یادو ډلو د ملک نه په مکمل توګه خاتمه وکړي. خو دې سره سره د ملک د اولس هم دا فرض جوړیږي چې د ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونو د آمدن ذرایع محدودولو کې خپل کردار ولوبوي. ورسپانه لیکي چې اولس صدقه او خیرات ورکول خپل فرض ګڼي، خو دغه پیسې د ترهګرۍ لپاره کارولی کیږي. په اولس کې دا شعور بیدارول پکار دي چې صدقه خیرات ورکولو نه وړاندې دې دا تسلی وکړي چې د دوی پیسې په صحیح ځای کې کارول کیږي او کنه. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې وسلوالو ته غیر ملکی فنډ ودرولو لپاره حکومت له خپل کردار ادا کول پکار دي، ځکه چې دغه فنډینګ اصل سپلای لاین دی، او که دغه ودرولې شي نو د ریاست پر ضد جنگیدونکي وسلوال به د دې جوګه پاتې نشي چې د حکومت پر ضد وجنګیږي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د ټي بي مرض په ملک او خصوصا په فاټا کې په تیزۍ سره خوریږي، او د مرض مخنیوي لپاره پورته کړې شوي ګامونو کې کمی را روان دی، کم چې د تشویش وړ خبره ده. ورسپانه لیکي چې په فاټا کې د 4000 نه زیات مریضانو موجودګي او د ټي بي مریضانو لپاره د دوایانې ورکوونکي غیر ملکی ادارې لخوا خپل پروژه بندول د اندېښنې وړ ده. ورسپانه لیکي که کومه غیر ملکی اداره د لړ کې نه تیارېږي نو خیبر پښتونخوا حکومت له وفاق سره تماس نیول وروستو د ټی بی مریضانو لپاره مفت علاج او د دې مرض مخنیوي لپاره مهم شروع کول پکار دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د 4000 مریضانو د موجودګۍ مطلب د 4000 خاندانونو په زرګونو خلک د دې مرض لګیدو سره مخ دي، او د مخنیوي لپاره نه صرف د دې مریضانو علاج پکار دی بلکې د لړکې د شعور او آگاهی پیدا کولو هم ضرورت دی چې خلک د دې مرض نه محفوظ وساتلی شي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
د امریکا نه خبریدونکې فارن پالیسی مجلې په یوه لیکنه کې د پاکستان او امریکا تعلقاتو ته کتنه کړې وای. د امریکا لخوا پاکستان ته د اف 14 جنگي جازونو د ورکول کېدو یا نه ورکول کېدو موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو کې د بې باورۍ ټکی ته اشاره کوي. بلخوا د برتانوي ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې له جرمني نه د افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیږلو موضوع ته کتنه شوې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی د هرن باچا نورو.
د فورن پالیسی مجلې لیکنه وایي داسې وخت کله هم نه دی راغلی چې د پاکستان او امریکا اړیکې د بې کړکېچا پاتې شوې وي. اوس مهال دا موضوع راپورته شوې چې د امریکا کانګرس به پاکستان ته په کمو نرخونو د اف 14 جنگي الوتکو ورکول کې دا ومني او کنه. د امریکا په سنټ کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر سینیټر باب کورکر د هغه هیواد خارجه وزیر جان کیری ته په لیږلي یوه مکتوب کې له هغه سره په دغه اړه ژورې اندېښنې شریکې کړې دي. دغه سینیټر ویلي پاکستان د هغه وسلوالو ډلو پر ضد چې د هغه هیواد خاوره په نورو هیوادونو کې د تروریستي بریدونو پلانولو لپاره کاروي د اقدام په کولو کې پاتې راغلی دی. لیکن وایي پاکستان ته د اف 14 جنگي الوتکو د نه ورکولو پریکړې په ترڅ کې به امریکا د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د پاکستان د کمپین په اړه غلط سیګنال ورکړي، او کنه دغه سودا کیږي نو داسې به وانګیرل شي چې امریکا له هغو وسلوالو ډلو سره د پاکستان پر اړیکو سترګې پټې کړي چې په هند او افغانستان کې تروریستي بریدونه کوي. لیکن کاږي د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان مبارزې ته په کتو سره امریکا باید د اف 14 جنگي الوتکې ورته ورکړي، خو په ارزانه بیا نه. بلخوا د برتانوي ټایمز ورځپاڼې ولیکنه وایي جرمني شاوخوا 1000 هغه افغانان چې په هغه هیواد کې د پناه غوښتلو لپاره درخواستونه ورکړي وو بیرته افغانستان ته لیږلي دي. له دوی څخه یو یې د کابل پر هوایي ډګر خبریالانو ته وویل په جرمني کې مې لکړاونو ډک وخت تیر کړ. هیواد ته د بیرته ستنېدونکو افغانانو د هرکلي لپاره حکومت یو بینر هم لګولی و چې پرې لیکل شوي وو خپل کور ته ښه راغلست، افغانستان تاسو ته اړتیا لري. لیکنه کاږي د تیر کال په اوږدو کې شاوخوا 1,50,000 افغانان اروپا ته ولاړل چې هغلته پناه واخلي. اروپا ته رسیدلي د یو شمېر نورو هیوادونو له وګړو هم غوښتل شوي چې خپلو هیوادونو ته ستانه شي. فنلینډ هیواد چې کډوالو ته د زیاتو مرستو ورکولو لپاره مشهور دی لږ تر لږه 4,000 عراقي وګړو ته ویلي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شي. د لیکنې تر مخه هم تیر کال 1.25 میلیونه کډوال اروپا ته ورسېدل چې دا تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د مهاجرینو تر ټولو لویه شمېره ده. د افغانستان د تیر کال په جګړه کې شاوخوا 1,000 ولسي خلکو ته مرګ ژوبلا وختې، پر دې سربیره د افغانانو د بیکارۍ کچه 40% ته رسېدلې. په لیکنه کې په جرمني کې د پناه غوښتونکو افغانانو په حواله زیاته شوې چې د سوریایي مهاجرو په مقابل کې له دوی سره ښه چلند نه دی شوی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
ایران 13 ورځ دوه بیلیسټیک میزایلونو ازموینه کړې ده. د دې اقدام په جواب کې امریکا ویلي چې په مناسب جواب غور کوي. ایران د منځنۍ فاصلې د دې میزایلو په سر لیکلي دي چې اسرائیل به بربادوي. د دې یو ورځ وړاندې هم ایران د 100 میزایلو ازموینه کړې وه. تفصیل د احمد شهبر رپورټ کې ورو.
په تیرو دوو ورځو کې ایران د بالستیک 2 توغندي د دې سربېره وازمویل چې امریکا اعتراض پرې وکړ. داسې ښکاري چې ایران له دې ازموینو سره خپل زور اسرائیل ته ورښکاره کړ. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب وسله واله ډله وایي د قطر په نوم توغندی د اسرائیل د وشتلو لپاره جوړ شوی دی. د سپاهي پاسداران د هوایي ځواکونو قمندان بریج جنرال امیر علي حاجی زاده اسنا خبری آژانس ته وویل چې دا توغندي د 2000 کیلومتر هدف لپاره جوړ شوی دی.
طبیعتا هر چه دشمنان ما
طبیعتا هر څومره چې زموږ دښمنان فشار زیاتوي او بندیزونه ډیروي، د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي او انقلابي ځواکونو غبرګون د دښمنانو په وړاندې زیاتېږي. حرکت او هڅې به هم ورسره زیاتې شي او ورځ تر بلې به خپل ځواک پیاوړی کړو. امریکایي چارواکي وایي چې دوی د ایران د دغو توغندیو له ازموینې مخکې له مخکې خبر وو او پر دې فکر کوي چې څرنګه عکس العمل له خپل لوري څرګند کړي او څه ډول غبرګون ملګري ملتونه وشي. د واشنگتن په وینا داسې ازموینې د ملګرو ملتو له پریکړه لیک څخه شایع سرغړونه حساب شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي د ایران د توغندیو له تجربو وروسته په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دې راپورونو په اړه اندېښنې نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره شریک کړي. د جنوري په میاشت کې امریکا د هغو کسانو او شرکتونو پر ضد بندیزونه ولګول چې د ایران د توغندیو په مخکینی پروګرام کې لاس درلود. دا بندیزونه د ایران له لوري د منځني واټن توغندیو د ازموینې لپاره ولګول شول، خو د ایران نوي توغندي د ایراني پوځي چارواکو په وینا اسرائیل وشتلی شي. د ایران او تل ابیب یا بیت المقدس ترمنځ حواله لارې نږدې فاصله شاوخوا زر کیلومتره ده. په منځني ختیځ کې اسرائیل یوازینی هیواد دی چې اټومي وسلې لري، خو په دې برخه کې ښکاره خبرې نه کیږي. دا به په راتلونکو ورځو کې معلومه شي چې اسرائیل د ایران د خبرداري په اړه څه وایي او تر څه بریده د ایرانی چارواکو خبرې جدي کړي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شې دی یو دلته چوله کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلي ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګی هارون باچا هنری ګړی درته په راتلونکو خبرونو کې نیخ پنی غوړاندې کوو، خو دا وخت یو بل هفتوار پروګرام د خزو لپاره ځانګړی خبرونه ده تاندې هلی. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د ودونو خلاف د ترمیمی بل پاړه خبرې کوو. د دې پروګرام جوړونکي فرخنده صد ده.
پوتان دی هلی خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هر کلی کوم. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د ودونو خلاف ترمیمی بل په اړه تفصیل درکو.
مونږ کله بل دغه کوو امندمنټس کوو، نو مونږ سره زمونږ اسمبلی کې د جماعت اسلامي تنان ناشتي، مونږ سره د جی یو آی په کې ناشتي، مونږ ټول آن بورډ اخلو ځان سره.
دا چې د واده پر وخت جنۍ خوخه څومره ضروری ده.
کمنګا حقیقی اسلامی ورثا او ګورونو کې خزه ته مکمل اختیار دی چې هغه د خاوند انتخابو کې پویو عزت.
په پیښور کې د مدني ټولنو غړو په یو غونډه کې د خیبر پښتونخوا د حکومت نه په تیره میاشت کې دا غوښتنه وکړه چې باید د ماشومانو د ودونو خلاف بل کې وړاندې کړل شوی بدلونونه دی منظور کړای شي. په خیبر پښتونخوا کې دغه بل تر اوسه نه دی منظور شوی او پرې د واده په وخت کې د جنۍ د عمر په حد لا هم خبرې روانې دي. په دغه بل کې د واده پر وخت جنۍ عمر کم از کم د 18 کالو ټاکلو وړاندیز شوی دی. د بل د موجوده حالت په اړه په پیښور کې د خزو کونو لپاره د یو کارکون کې غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن نا سایما منیر وای
دا چې دا یو ډېر مطلب پخوانی ډیمانډ تاسو ګورئ نو مسلم فیملی لاس چې دی کنه دا غي کې 1961 والے چې دی کې د واده عمر شو څورتې دا شپږ لس کال د جنیدا پاره او 13 کال د الګ دا پاره. نو فاینلی چې کله دا سی آر سی راغو چایلډ اسورتې دا چایلډ کنونشن چایلډ رائټ کنونشن دا چې راغو بیا پاکستان چائلڈ رائٹ کنونشن سائن کړی دی. چائلڈ رائٹ کنونشن چې دا هغه پہلا شی کوم دا دی چې د ماشوم چې دی هغه به هغه وي چې د چا عمر به 18 کالونه کم وي. نو دې نه پس ډیفینیټلی چې دی چې کله دا هغه توثیق کوي نو بیا د خپل قوانین چې دی دا د ریاست کار جوړیږي. بیا چې یو ځل دا هغه کنونشن ومنو د خپل ملک کې به هغه قوانین چې دی هغه به د هغې کنونشن سره به ان لائن کوي. نو د حساب سره بیا پکار دا و چې دا د میریج ایج چې دی دا د ماشوم واده عمر چې دی هغه د 18 کال جوړ کی. خو دلته دوی دا مسله چې دا د شرعي مسله جوړه کړې ده. چایلډ میریج ریسټرینټ بل چې دی دې ټایم دا هغه کې امندمنټس دا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن او دا مونږ ټول چې دې کې شامل یو دا مونږ دا جوړ کړې ده او دې کې زمونږ ټول نه لوی ډیمانډ دا دی چې دا تاسو 18 کال کې کیسه ختمه کړئ. دې کې خو خیبر پختونخوا کې مرض چې دی هغه صرف دا دی او دا ادارې چې مطلب کمیشن جوړ شوی دی کو هغه چایلډ کمیشن دی کو هغه ویمن کمیشن دی د دې اجزانو مسله دای چې دی د سوشل ویلفیئر انډر کار کوي. خو دې چې کله سره قانون جوړی نو هغه دی د لا ډپارټمنټ ته واسطه هغه لا ډپارټمنټ ته ډومېسټک وایلنس بل لاړو کو دا لاړو کو د چایلډ میریج ریسټرینټ بل لاړو هغه لیکلی چې دا خو شرعي مسله ده نو پکار دا ده چې دا د کونسل فار اسلامک آئیډیالوجي اسلامي نظریاتي کونسل چې دی هغه به د دې جاج اخلي. هغه نه بل ډومېسټک وایلنس بل خو دی واسولو او چایلډ میریج ریسټرینټ بل چې دی هغه فلحال سوشل ویلفیئر کې پروت دی دا داغه سټیټس دی.
دین اوڑان دی په قومي اسمبلی کې هم د ماشومانو د ودونو خلاف بل د اسمبلی غړي ماروی میمن اوڑان دی چې لا هم ان دې منزور شوی. دغه بل د قومي اسمبلی د مذهبي امورو په اړه کمیټې رد ک او اسلامي نظریاتي کونسل یې هم مخالفت کړی. په دغه بل کې د جنې عمر د 14 کالونو تر 18 کالو پورې د ټاکلو ویل شوی دی. سایما منیر وایي اکثره د خزو د حقوقو د خوندي ساتلو په اړه په قانون سازي کې خندان اچول کیږي.
مسله دې کې دا شویل چې کله قومی اسمبلی کے کل ماروی میمن چلے اگے دا بل بڑا نکڑے دے فیڈرل لیول والے چائلڈ میری ریسٹرینٹ بل نو مولانا شیرانی چلے اگوی چ دا بل چلے دا خلاف شریعت دے نو اگے نہ مطلب ایون اگے خدا ہوئے چ جی دا خو چ دے کے سوک دو عمر خبر کئی اگے دے توین رسالت مرتکب کی گی. اس سما تو ہے کنا دا چ چرت دا سی خبر ہے جی چرت دا تحقیق دروازہ بند ہے کنا التم دا سی خبر ہے کی گنی تحقیق ثابت ہے چې کله د بی بی عائشہ چې نه د بی بی عائشہ چې دا نو هغه د یو لس کال واده شوی ده نو دا خو دا د عمر چې څوک خبر کوي نو هغه توینه رساله ده. نو بخاری شریف احادیث چې دی هغه کوچت کې نو سلور پنځه احادیث چې هغه تاسو چتوي نو هغه یو بالکل کلیئر کټ خبر راځي چې د واده په ټایم د بی بی عائشہ خپل عمر چې دی هغه 20 یا 21 کال. بیا چې کله پیغمبر علی السلام بی بی فاطمه وادوله نو د بی بی فاطمه عمر هم دغه هغه چرته خپل ماشومان چې دی هغه هم چرته کم عمر کې نه دی واده کړی. دا چې د بی بی عائشہ چې کومه خبره ده هغه تاریخ دا ثابت دی چې هغه د 20 یا د 21 کال و.
د سوات حدیقہ بشیر چې د بشری حقوقو نړیواله جایزه محمد علی هیومنټیرین ایوارډ هم ګټلې او په سوات کې د ماشومان جنکو د ودونو خلاف او په ټولنه کې په دې اړه د پوهې پیدا کولو لپاره کار کوي. وایي د پښتنو په سیمو کې کورنۍ دا یو مسله نه ګڼي چې ګینه وړه لور خور واده کړي.
یو خپل بچی دغه کولای شي مطلب دی کم عمر د وژن نقصانات دي چې کله هغه پوهه خپل بچی به تعلیم به حاصل کړي. نو پیرنټس باندې زما فوکس دی او یوت باندې په دې باندې په کور کور باندې ګرځم او اوسم زما کمپین سټارټ کړل. ما اځه د تعلیم په کوڅه یا کوڅې لپاره مطلب دا تعلیم حاصلې کنه نو هغه دې چې اوس مطلب دا هغه حزن کولای چې دغه هغه چې نه دا به تعلیم نه حاصله نو ما هغه پای کې خپره مطلب هغه له وېرې نه ورته چې نه تاسو دې تعلیم حاصل کړئ په دې هر څنګه وخت راتلی شي بیا خپل خپل ودرول او هغه وی دې چې وسه کوه دا وس نه وی چې نه دا وس مطلب ما په وکړه نو هغه چې نه زما به کوشش دی چې حدیقہ
بشیر وائی دوی کوشش کوي چې په صبح کې په دې اړه د قانون سازۍ لپاره په حکومت فشار واچوي او هم په خلکو کې پوها پیدا کړي.
عمل درآمد پہ نشتے ہو بلکہ بے ناچ بل تک راضی نو بل دے قانون دے نو آگاہ اگے نظر خبر نہیں ہم کمزور زمین کے قانون دے لا ترمیم کو پائے کہ کار پکی زیادہ گرفت کے لا کوٹ تک خدا کسی پکی لا پرتی بھی کہنا نو آگاہ کمزور قانون کی داخلی دے نو آگاہ
بلخوا د خزو د حقونو او د خیر خیګړې په اړه د صوبایي اسمبلی سټانډینګ کمیټې غړي نسیم حیات وایي دوی کوشش کوي چې د ماشومانو د ودونو په اړه ترمیمي بل منظور کړی شي، خو په دغه لار کې دوی ځینې قانوني مسلې لري.
دا زمونږ طرف نه پاتې نه دی، دی کې ډېر دغه انوالو دي. دی کې زمونږ لا ډپارټمنټ دی، لا ډپارټمنټ نه هم لا نه دی دغه شوی. مونږ خو خپله غواړو چې کنه زر دي اوفي زر دغه کوو، خو دی کې لا مونږ سره د لا ډپارټمنټ د طرف نه دغه دی. ډومیسټک وایلنس والا هم وکړه کنه هغه دا دی په دغه کنټروورشل شو، هغه لا دغه ته کونسل آف اسلامک آیډیالوجي ده هلته لاړ. نو مونږ څه چلو کوو؟ مونږ خو بلونه دغه کوو، خو چې مونږ ته پکې مخکې نه دغه واچوي دی پکې دغه روخي دی، وایي دا فاینانس از د اسلام اګینسټ دات از د اسلام اګینسټ. حالانکه مونږ چې کله بل دغه کوو امینډمنټس کوو، نو مونږ سره زمونږ اسمبلی کې د جماعت اسلامي تنان ناشتي، مونږ سره د جی یو آی پکې ناشتي، مونږ ټول آن بورډ اخلو ځان سره، مفتی جانان پکې مونږ سره یې چکه ګوره مفتی دی.
نسیم حیات د اهم وایي دوی په دې اړه له حکومت او د مذهبي ګوندونو د صوبایي اسمبلی له غړو سره هم خبرې کوي او له دغې وروسته یې دا بل وړاندې کړی دی.
دا ګوره کنه میل ډومینیټ سوسایټي ستاسو پنجاب والو دغه کتل لري چې هغه وایي چې کنه مونږ به دغه کوو سړو دغه لپاره چې تحفظ شي او عجیب عجیبه خبرې کوي. نو دا دغه لپاره چې چونکې دا د ښځو په دغه کې دی، نو دی پکې دا دغه راوښکي رنګې دا رنګې کوي. ګورئ مونږ چیف سیکرٹری سره ملاو شویو، مونږ لا سیکرٹری سره ملاو شویو، مونږ په دوه دې سره ملاقاتونه وکړل، مونږ په اسمبلی کې ټول کېناستو، بیا هم په ډسکشنز وکړل. مونږ سره پکې دا هم دی دا کمیشن آن سټیټس آف وومن، هغه پکې پوره پوره
تر اوسه یوازې په سندھ اسمبلی کې د ماشومانو د ودونو خلاف قانون سازی شوې ده. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د قومي اسمبلی غړی مولانا گوهر شاه وایي دوی غواړي چې جنکې تعلیم حاصل کړي، خو بیا په ځینو مذهبي مسلو کې مداخلت کول نه خوښوي.
تعلیم د اسلام کړه مسالې چې فیصله شوې د قرآن او حدیث نه زمونږ د نور په لیرې
بلخوا مذهبی سکالر پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي باید کورنۍ د یو هلک او د یوې جنۍ د واده پر وخت د دوی خوښې ته وګوري او دغه فیصله کې مور پلار د جنۍ مرضی و ته پوسی.
متاسفانه زموږ معاشره چې کومه ده په دې کې د اسلامي او د دینی تعلیم کمی ده، نو دې وجه نه موږ چې کوم اقدامات کوو هغې ته مذهبي رنګ ورکو، حالانکه هغه مذهبي نه وي بلکې کلچرل یعنی ثقافتي اقدامات. لکه موږ چې کوم اقدامات کوو آیا د اسلام د وجه نه نه کوو، آیا موږ د پښتو د وجه نه کوو، او بیا موږ رنګ مذهبي ورکو. که موږ حقیقي اسلامي ورثه وګورو نو په اسلامي ورثه کې خدا دی چې ښځې ته مکمل اختیار دی چې هغه د خاوند انتخاب وکړي په یو عزت او د هغه باندې چې کوم ثقافتي او مذهبي اقدار دي د هغې په حواله، او ښځه د دې لپاره مجبورې دی نه شي چې هغه د خپل چایس نه علاوه هم لازمن د مور پلار خبره لازمن ومني، داسې هغه نشته، بلکې دا په مشاورت باندې او د جنۍ په مرضی باندې دا رشتہ کول دي. اسلامي ورثه خدا ده، خو زمونږ هغه د پښتنو ورثه چې کومه ده چې کومو ته بیا موږ مذهبي رنګ ورکړی دی، په هغې کې موږ جنۍ چې کومه ده هغه د پوسه پلیش مارو او خپل یو جایداد یا پراپرټي.
د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي او په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړونکي سمر من الله وایي باید کورنۍ پر دې پوه شي چې دوی به څنګه د خپلو بچو حقونه خوندي ساتي او څنګه به یو ښه بدلون راولي.
په سوچ کې بدلون لپاره ټولو کې مخکې چې کوم ټولو کې ضروري خبره ده چې بدلون د هغه علاقو نه راځي، هغه کلو نه دی راځي، څنګه چې په بیر کې یا په پیښور کې یا په نوخار کې داسې کسان دي څوک چې په جماعت کې دا خبره کوي چې دا چې کوم ظلمونه کېږي دا د اسلام کې بالکل هم اجازت نشته، نو بیا اصل بدلون راځي. یا که دغه علاقو کې کوم پولیس دی هغه دا وګڼي چې دا ظلم دی او هغه دا فرض جوړیږي چې قانون هغه امپلیمنټیشن وکړي او خلکو له انصاف ورکړي، نو بیا به اصل بدلون راځي. او د خلکو سوچ کې چې بدلون یو ځلی راشي نو بیا که یو پلار هم دی نو هغه د دې خلاف پخپله ودرېږي، نو بدلون کلم بهر نه ناراضي، بدلون هغه علاقو منځ نه به ټولو کې زیات زر راځي.
دا وا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم، د خدای پامان.
خدایا زمونږ ملک تکړه راټولې
پائما